پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر سبا به په 5 نورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي، او د هغو ولایتونو شمیر چې د رایو بیا شمیرنه پکې شوي 6 ته ورسیږي. امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره د کمربند لارې پروژې پر ځای له امریکا سره کاروبار زیات کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د دوه هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې په افغانستان کې وژل سوي دي. په ننګرهار کې 15 کسان د بیلابیلو جرمونو په شک نیول سوي دي. د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړې چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چټله هوا د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ډیلاور ایالت کې د یوې پوځي اډې ته ورغی څو د هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د سرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د وژل سوو سرتیرو له کورنۍ سره وکتل، په دې اډه کې ورسره لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ، د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مارک میلي او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ملتیا کوله. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د دغو دو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا پوځ وایي چې دغه دواړه د چهارشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. پوځ وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په وینا یې چې لومړني راپورونه داسې نه ښیي چې ګوندې دغه الوتکې د دښمن په ډزو نسکوره سوي وي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې او پکې سپاره ټول سرتیري دوی وژلي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا وژنې او د نشه یي موادو د کاروبار په شک نیول سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار اوسیدونکو د غلا، هدفي وژنو او د نشه یي موادو د کاروبار له زیاتېدو شکایت کړی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي دغه کسان د پولیسو لخوا نیول سوي دي.
په تېره یوه جمعه کې دیو 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي، زموږ غاصبین دي، دیو نیولي دي. دیو سره سلاګانې هم نیول شوي دي، او د دې نه علاوه 348 کیلوګرامه مواد مخدر دا نیولي دي چې د دیو په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي.
بلخو د ننګرهار امنیه قمندان ویلي چې له نیول سوو کسانو سره به د قانون په چوکاټ کې چلند کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت ځپون کې اقدامات د ویډیوګانو او نورو اسنادو په ور استولو مستند کړي، او دا چې واشنگتن به د دې ځورونو په اړه اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي، مال ایرانی معترضانو غوښتي چې موږ ته خپلې ویډیوګانې او هغه معلومات واستوي چې د معترضانو په وړاندې د رژیم ځپون کې اقدامات مستندوي. د نوموړي په وینا امریکا به دا ډول ځورونې په ډاګه او وغندي. د پامپیو دغه ټویټ په انګلیسي او فارسی ژبو خپور شوی دی. د هغو مترزونو په وړاندې چې پر تیلو د سهمیې پر لګولو او د بایو پر لوړېدو د اعتراضونو لپاره راوتلي، د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو له کبله دغه هیواد د نړیوالې ټولنې لخوا له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر د هغو راپورونو یادونه کړې چې وایي د مترزونو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو له کبله شایي لسګونو کسان وژل سوي او ډېر نور ټپیان سوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ګمان کېږي لږ تر لږه 168 کسان به په دغو اعتراضونو کې وژل سوي وي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې خبرداری ورکړ چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښوي. دغه څارونکي ډلې نن د لاهور د څه باندې 10 میلیونه اوسیدونکو لپاره د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ډله د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د لاهور د اوسیدونکو لپاره د خپلو پلویانو د تنظیم غوښتنه وکړه چې د دوی په استازیتوب د خطرناک دود په وړاندې د مبارزې لپاره کمپاین وکړي. لاهور چې د پنجاب ایالت مرکز دی، د نړۍ په سطح یو له ککړو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د بې کیفیت تیلو د کارونې نه کنټرول سوي بدرفت او د محصولاتو د سوځولو له کبله د پنجاب هوا له اکتوبر څخه تر فبروري میاشتې پورې ډېره چټلیږي چې د دود د موسم په نامه یادیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که له چین سره لویه زیربنایي پروژه عملي کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز یې ورته کړی چې د دې پر ځای دې د امریکا د سوداګرۍ پر بېلګه غور وکړي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د پنجشنبې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د 60 میلیارد ډالرو پروژې څخه به یوازې پیکینګ ګټه ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې ډیرو هیوادونو د چین دغه پروژه او د سیمه ایزو زیربنایي هڅو لپاره د چین په پور ورکولو انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې د چین دغه کار به ځینې مخ پر ودې هیوادونه په داسې پورونو کې ډوب کړي چې هغوی به یې بیرته پرې کولی نه سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداری ورکړی که د امریکا دغه متحدان له خپلو دغو پلانونو تر شا نه سي شایي بندیزونه ورباندې ولګول سي. دغه چارواکي چې د نوم نه شوره په شرط خبرې کولې پرون وویل که انقره غواړي له واشنګټن سره اړیکې شي سي په کار د روسیې د S-400 ډوله هوایي مدافع د دستګاه له شرط څخه ځان بېغمه کړي. ترکیه دغه دستګاه رانیولې او ترکیې ته انتقال پیل سوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پروزو لومړۍ برخه په جولای میاشت کې ترلاسه کړه چې له کبله امریکا ترکیې ته د امریکا سخت F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو د خرڅولو پروګرام محدود کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 15 نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه به تر 2 ورځو بشپړه کړي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د انتخاباتو کمیسیون مرستیال عصمت الله مالدا خبره داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې په 2 ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی دی. د همورې چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره د یو لار یو کمربند پروژې پر ځای دی له امریکا سره کاروبار زیات کړي. د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو کمیټه ویلي چې د قانون د نقص د مخنیوي لپاره خده چې یو محکمه جوړ شي.
زمونږ د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته په اړه یو جامع تحقیق ترسره کړی او د دې ستونزو د حل لپاره مونږ یو جامع طرح هم وړاندې کړې ده.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خپور کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 کېدونکو دی. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 2 نورو ورځو پورې به په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. په دې سره به د هغو ولایتونو شمیر چې پکې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده 6 ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښیي چې په هغو ولایتونو کې چې د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی د کمیسیون غړیو ته اجازه ورکړل شي چې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شي. خاطر پردیس په دې اړه معلومات راټول کړي. همداشي به د کابل په سټوډیو کې دی موږ سره به په دې اړه جزئیات شریک کړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه ستنکته صاحب. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې لپاره چې د ولسمشۍ انتخاباتو پایلې لومړنۍ پایلې البته اعلان شي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په 4 ولایتونو کې باید د بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون معاون عصمت الله مل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرته له 2 ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یعنی د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکي 2 ورځو پورې دغه پروسه پای ته ورسیږي. هغه په خبر البته چې په 21 ولایتونو څخه د 12 ولایتونو معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله خو ده چې نن یا سبا به د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې د 2 ولایتونو کې هم بیا شمیرنې پروسه پیل کړي. هغه وایي
امید ما ان شاء الله 80-90% است چې ان شاء الله بر ما اجازه می
هغه وایي چې اتیا یې نه نوښته زمونږ هیله مندي ده چې مشانه با صلاحیته کسان دي ټیم مونږ ته اجازه راک تر څو مونږ وکولې شو چې دغه پروسه په پاتې ولایتونو کې هم پیل کړو او هغه ستونزې چې راولاړې شوې دي هغه ستونزې هم هوارې کړو د بیاشمیرین پروسه په پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی فضل احمد مانوی بیا ازادي رادیو ته وایي چې په دې برخه کې به دغه ټیم نور اقدامات هم ترسره کړي. هغه وایي
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره چون
دی وی په ډیر ګومان سره چې د صوبات او همپالنې ټاکنیس ټیم په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي د لپاره چې د صوبات او همپالنې ټاکنیس ټیم نشي کولای چې د روانو حالاتو یو نظارتګر پاتې شي
همکاري یک ټیم شمارش پیش ببره
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون تیرونی د شنبې په ورځ د 8255 محلونو کې د څلور دیش ولایتونو کې البته دوی د بیاشمیرینې لړۍ پیل کړل چې بیا په ورته وخت کې د یو شمیر ټیمونو لخوا د درې ورځې لپاره دغه پروسه په ټپه ودرول شو چې روانونه دغه پروسه بیا د کمیسون لخوا لسره پیل شو بلستانې دیسه
خاطر پر دې سو له کابل له موږ سره د انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې په اړه باندې ورستو جزئیات شریک کړل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په 50 ولایتونو کې به د رایو بیاشمیرنه بشپړوي خو د ثبات او همپالنې ټیم له دغه بیاشمیرنې سره مخالفت ښودلې اخوا د دولت ساس ټیم د کمپاین مشر هم په یو فیسبوکي پیغام کې څو وخت مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون د رایو بیاشمیرنه بشپړ کړی او نور ټاکنیز ټیمونه دي له معجزه دلیل پرته د دغه پروسې د مخنیوي هڅې نه کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د اساسي قانون د محکمې د جوړېدو غوښتنه کوي دغه بنسټ مسؤلین ټینګار کوي چې د یادې محکمې پر رامنځته کېدو سره به د اساسي قانون د نقض مخنیوی وشي مشرانو جرګه هم وایي چې په اصل کې حکومت د دغه قانون ماتونکی دی خاطر پردیس په دې اړه رپورت لري
سربېره پر دې چې د افغانستان اساسي قانون د نورو قوانینو مور ویل کېږي خو په زیاتره مواردو کې لیدل کېږي چې دغه قانون په ښکاره توګه تر پښو لاندې کېږي د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د دې ستونزو د حل یوازینی لړ د اساسي قانون د محکمې جوړول بولي د دې مرکز رئیس لطیف الرحمن سعید د پنځشنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وویل
اعضای اکسی بالاخره
د ویزمون د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته پاړه یو جامع تحقیق ترسره کړي او د دې ستونزو د حل لپاره مونږ یو جامع تر هم وړاندې کړي ده په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې حکومت د اساسي قانون اصلي نقص کوونکی دی د دې جرګې لومړی معاون محمد علم عزتیار چې د دې جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله وویل د ولسمشرۍ ولسي جرګې انتخاباتو په ځنډ ترسره کولو په وزارتونو کې د سرپرستانو پاتې کېدل د حکومت له لوري د قانون ښکاره نقضونه دي
قانون اساسي توسط مردم نقص نه شوه بلکې دولت او رهبری دولت است کې
د وی اساسي قانون د خلکو لخوا نه بلکې د حکومت او د دې حکومت د رهبری لخوا نقص شوی او لارې د قانون څخه خلاف ورزي ته پرانیسته ده د افغانستان حکومت نه د دې قانون د اصلاح لپاره او نه هم د نقص نه کولو لپاره اقدام کړی
و مای ماستر او عملی برداشت و نه در مورد ضرورت اصلاح و تعدیل قانون اساسی افغانستان اقدام
کرد. خاغلی عزتیار هم در از ویل د افغانستان د اساسی قانون پر پلی کېدو د څار کمیسون هم خپل استقلالیت تر پختن لاندې راوستي. هغه ویل د افغانستان ستره محکمه باید د دې توان ولري چې د قانون ناقضین محاکمه کړي. هڅه مو کړ په دې برخه د افغانستان د اساسی قانون پر پلی کېدو د څار کمیسون نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. خو د افغانستان ولسمشري مانی وی چې د حکومت ټول اجرات د اساسی قانون مطابق دي. او د اساسي قانون تطبیق د حکومت لپاره یو اصل دی د ولسمشر د وایان مرستیل لطیف محمود
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک
دوی افغان حکومت د قانون مطابق اجرات او تجمن دی او د قانون حاکمیت زموږ لپاره یو اصل دی
مبتنی بر قانون است حاکمیت قانون بر ما یک اصل است
د طالبانو د رژیم له نسکوریدو وروسته د افغانستان اساسي قانون په کال 1920 کې د 12 فصلونو او 110 په تمادو په لرل سره د لوی جرګې لخوا تصویب شو خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په ننګرهار کې پولیس وایي چې 15 تنه یې د وژنو، غلاو، د نشه یي توکو د کاروبار او د ځمکو د غصب په تور نیولی دي. مسؤلین وایي دغه ډول عملیات به دوام کوي څو په ښار او د ولایت په نورو برخو کې د جرمونو مخه ونیول شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ له ننګرهاره رالیږلی دی.
له تیرو څو کالو څخه د ننګرهار او په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیت کمزوری شوی. هدفي وژنې، اختطافونه، غلاګانې او نور جرمونه پکې زیات شوي دي. خو یوه اونۍ کېږي چې پولیسو خپلې هڅې توندې کړي څو د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او د یوې اونۍ په دوران کې په لسګونو کسان نیولي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه وویل:
کوشش کوي چې ټول جرایم مخه ونیسي، چې هغه سازمان یا ته جرایم دي، د تورستي عملیات دي او مواد مخدر قاچاق دي، غصب د ځمکې دی. په دې ټولو کې دی هغه تنفیذ د قانون په ساحه کې هلې ځلې کوي. په تېره یوه جمعه کې دی 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي او د ځمکو غاصبین دي دی ونیولي دي.
والی وای پولیسو نیول شوو کسانو څخه وسلی او نشه یي توکي هم ترلاسه کړی دي.
یو سره سلاګانې هم نیول شوې دي او د دین علاوه تقریبا 340 کیلوګرام مواد مخدر چې مختلف نوع دي نیول دي، چې د دې په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي. د مواد مخدر په تړاو باندې چې دا په شپږو عملیاتو کې دی ولاسه راوړي دي.
د ننګرهار امنیه قومندان ډګرمن ایمل نیزه وای هو ډکړی چې هر مجرم په سبا ځان رسوي او د قانون منګولو ته به سپاري،
چې هر څوک چې داسې اعمال باندې لاس پورې کوي او راځي زمونږ ولس زورې په هغه باندې هیڅ نه ورهم پکار ده، هغه نیول کېږي او د قانون منګول ته سپارل کېږي. خلاص اخري خبر هم ده چې هغه به نیول کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د پولیسو لخوا د غلو، اختطاف کوونکو او د قانون ماتونکو په نیولو خوښ دي. عبدالرحیم وای:
تاسو شاهدان یې چې د 1300 کلونو څخه د ننګرهار وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی. تجاران تختول کیږي، هدفي وژنې زیات شوي دي. زمونږ امنیتي ځواکونه هم دغه سي په میړانه سره عملیات ترسره کوي. ان شاء الله دغه خار به یو ځل بیا د امن خار په نوم باندې بدل شي.
خلک وای د جلال آباد په خار کې د چاودنو، سړی تختونو، هدفي وژنو او غلا ورته ژوند تریخ کړي. که پولیس او نور امنیتی ځواکونه په ګډه د مجرمینو د نیولو د پاره مټی رابډ وهي، نو لري نه ده چې جلال آباد خار به یو ځل بیا د امن په کور بدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند پمبې ته د حکومت نه پاملرنې د بزګرو علاقه کمه کړې ده. که څه هم د هلمند پمبه ښه کیفیت لري، خو په لښکرګاه کې د پمبې د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنې کروندګر اړ کړي دي چې د کښت څخه یې لاس واخلي. متخصصین وایي که د هلمند د پمبې د پروسس لپاره فابریکه جوړه سي، د خپل کیفیت په خاطر کولی شي د ټولې وادړتیا پوره کړي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یو کروندګر په غږ پیلېږي.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ
د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نوړان دی په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل، خو د پمبې په برخه کې د حکومت بے تفاوتی خواتوره کړی دی. دی وای دوه کاله د و فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندي پاتې وي.
نو بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي، نو اوس خلکو د تریاکو د غنمو دا شان ته مخ کړی دی. پمبه خو چې دغه کې ښه ګرانم دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
هو نو خو چې دلته ور کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
هو نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې سي دغه فابریکه ایله کې روپۍ ورته ورکړي. هر سړی کوي پنبه ښه ګرانم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه ایله کې. نو هر سړی کوي.
تا کرلی تر اوسه؟
هو.
څنګه په هغه کال حاصل
ماستل به خنا به چورتاوین مکړل بارے په دوا کالر پین راکول
برزری جن تو د هلمند کاله کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړی نوم لري خو اوس نه د بار خوانسته او نه هغه په خوانې نوم پاتې دی د هلمند کرهنی د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان امیری وایي د هلمند د شی خاور په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده خو ښاغلی امیری بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي
خو یو موضوع سته موضوع پختې سږ کال هم ښه حاصل ورکړی موږ عملا په فارم کې لرو تصویر یې تیسه اخیستلی سی حاصل یې کتلی سی هیڅ نوی مشکل د پختې په حاصل کې نه دی راغلی خو مشکل په کرنه کې دی په وخت کې دی او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری کروندګر پخته ګڼه کری یا سپین کود زیات ورکی هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او حاصل کم کی او هغه شش کیږي هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي انو په دې نتیجه کې چې شش کیږي چې پخته هغه حاصلات کمی او شنه نتیجه نه ورکی کنه پخته کوم مشکل سش کال مخ خپل عمل نه لري موږ لاس ورایتی یا تجربه لرو چې ځامن خپل کار پر کوم درې ورایتی هایبرید لرو دوه ورایتی شپږ به کی مرنای تخم لرو یعنی په دغه ټول شو مشکار کړي هیڅ نه و دا سه مشکل مونږ نه شي پختي حاصل نه دی
کلونه کړي چې د هلمند د پومبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجه په خاطر ولاړه ده حکومت په وار وار د دې فابریکې درغول وادي کړي دي خو عملي سوي نه دي د هلمند کرهنی رئیس زلمی الکو وایي دوی د جنو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پومبې د بیا رواج د پاره حکومت ځینې طرحې ورکړي دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پنبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي
ساحه نسبت و نورو کلونو ته کمه سوې ده د 15,910 هکتار ځمکه کې د پنبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وه چې خوشبختانه باید ووایي 15,221 ټنه حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پې هکتار باندې 4.1 ټن حاصل یې ورکړی دی چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات چې د ځمکو څخه راټول سوي دي ول یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي هغه د فابریکې نشتون دی یعنې فابریکا ولاړه ده پروسس یې بند دی
کله چې په لشکرګاه کې د پومبې د پروسس فابریکا فعاله وه کروندګرو تر کور کنارو وروسته ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پومبې د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورینې د نه کار له امله پر کور ناست دي د بست تصدۍ سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ته وویل حکومت د دوی سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي
دا د ریاست جمهوري د کابینې د ټولو وزیرانو دا دغه سویل چې دغه 300 میلیونه افغانۍ باید دې تصدۍ په اختیار کې ورکړي تر څو دا تصدۍ په پښو ودرېږي خام مواد رانیسي بر علاوه یو خدا خو موږ دغه کشار بلی که دغه بچ موږ ښه بدیل کښ کوکنار همدغه تصدۍ بوسته چې د زایرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېږي همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لویږي چې هر څه بدبختي چې د بیکاري عامل دی
د پومبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کمرنګه سوی دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادراسه نړیوال شهرت لري که څه هم د کرهنې او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي خو کتونکي وایي پومبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي خو هله چې د بست تصدۍ فابریکه ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پومبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي محمد الیاسی د غدی راډیو هلمند
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
متحده ایالاتو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره به مخ شي امریکا اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې په دې لار کې د پانګونې پر ځای دې د امریکا تجارتي موډلونو یا نمونو ته کتنه وکړي احمد تکل په دې اړه باندې معلومات راټول کړي همدا شی په سټوډیو کې دی تکل صاحب متحده ایالات د چین په لویه ترانزیتي پروژه کې چې لار او کمربند نومیږي د پاکستان له ګډون سره ولې مخالفت کوي
مننه د جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې البته د مخکې هم افغانستان او پاکستان ته ګڼ سفرونه کړي او د سیمې په مسایلو کې ډېره زیاته ښکېله ده یوې غونډې ته یې وویل چې د یو کمربند او لارې په نوم د چین د عامه تاسیساتو د لویې پروژې ګټه یوازې بیجنګ ته رسیږي. متحد ایالات او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم پر چین له دې کبله انتقاد کړی چې د عامه تاسیساتو د دې لویې پروژې د عملي کولو په ترڅ کې د سیمې بېوزلو هیوادونو ته داسې پورونه ورکوي چې یعنی دا هیوادونه د داسې پورونو اخیستو ته اړ کوي چې هغوی بیرته نشي پرې کولی. د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین او پاکستان په ګډه پروژه کې چې $60 میلیارد لګښت پرې راځي، د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او د انرژۍ د لیږد تاسیسات شامل دي. البته دا د $1 تریلیون په لګښت د چین د هغې لویې ترانزیتي پروژې یوه برخه ده چې پراخه سیمه رانغاړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ودرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د څرګندونو پر مهال وویل چې دا خبره باید واضحه وي او د ټینګار وکویل چې واضحه ده او باید واضحه شي چې د دې پروژې هدف مرسته نه ده.
د امریکا په متحده ایالات په کوم اقتصادي برخو کې له پاکستان سره ګډون کولای شي؟
الیس ویلز چې څرګندونه کولې د خبرداري ورکړ چې د دې پروژې اصلي هدف د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي، همغه څه چې اروپایي ټولنې هم مخکې ویل چې انتقادونه یې کړي دي. د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي چې په ترڅ کې چینایي کمپنۍ د هیوادونو ته خپل کارګران او مواد استوي. هغې زیاته کړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اوزګارتیا کچه په زیاتېدو ده، دا پروژه یوازې پر چینایي کارګر او صادراتي موادو متکی ده. هغې وویل چې دا پروژه به د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره ګرانه پریوزي. په تیره په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو موده هم په راتلونکو 6 کلونو کې رارسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یادونه وکړه چې که څه هم امریکا نشي کولای د چین په شان د دولتي کمپنیو په وسیله په پاکستان کې پانګونه وکړي، خو هغې زیاته کړه چې د امریکا د خصوصي سکتور شرکتونه به د امریکا د حکومت له پورونو سره یو ځای وکولی شي چې د پاکستان سره په اقتصادي برخه کې اساسي مرسته وکړي. او د دې علت هم ده چې د پاکستان د امریکایي کمپنۍ نشي کولای په پاکستان کې پانګونه وکړي. لاته دا دی چې هلته دولت ډیر فعال نه دی او یوازې خصوصي شرکتونه پانګونه کوي.
بله، مننه کوم. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په راتلونکو پروګرامونو کې به د پاکستان د دریځ په اړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکړو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د سره په تماس کې یم. زما دغه پیغام دی چې دغه د هلمند د مایوبینو مشات دی او پاملرنه وکړي. هر سړی هر مایوب دی چې څوک د سنگینه راغلی، څوک د ګریشه راځي، څوک د کمه ځای راځي، ورته دغه چې راځي نو کم څوک ریاله نه لري دلته راشي. دا درې څلور میاشتې کېږي چې پیسې شروع دي، نو دوی کاتیانې ځینې واخلي، وایي کاتیانې نه ده کوي، ولاړ شي لس بعد راشي، ورځې بعد راشي، کله وایي شل ورځې بعد راشي. هغه چې ورته راشي بیا وایي نورې کاتیانې واخلي، کاتیانې ورکې سولې یا دای سولې نورې کاتیانې راکوي. هغه چې ورکې لس ورځې بعد وایي راشي، کله وایي په شنبه راشي، کله وایي په یک شنبه راشي. بلا دا هغه دی چې ځي واستي او راستي. هغه چې هغه رشوت ورکوي 15,000 افغانۍ ورکوي، په بدل کې بیا دوی هغه کار چې په کمپیوټر کې جمع کوي پیسې اوله کوي، پیسې ورته راباسي او چانی ورکوي. هغه ګرد خلک پاتې دي دا زموږ هغې د لوستورو چارواکو پورې ورسېږي، حتی د ریشنمهورو پورې دې ورسېږي. دا زموږ مایوین دې د پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
قدرت الله استاد دلاران متقبل کوم د سې موټروان د تصداریان امر سره ساري دي لږ بار مرخص دي ګمرک والا د چورو چپاو جوړ کړی دي دیو مخ مشران نظر دي چرونه کې وي نو دا اوس کم چور دی. مو یو ته وای 15 قبل ته وای لږ قبل ته وای چور محصول به یو ځای به محصول دوا ځای به محصول وته لبان مال ته جلا پر چی را کړ دي دا د ګرد بیا جلا را ګرځوي مسافر ته هزار ورور چورو چپاو شروع دي په دا سړی سر خلاص دي من د ولایت هم په شریکان دي د دلارام هغه هم په نیمروز هغه هم په شریکان دي د پراګ هم دا چورې جوړ کړی دي. بالا خدا غد سار رئیس موټران را ګرځي دا عمل کدا فائدہ څوک رسی دا موټران د سبا پاتې اگر د موټران ودري بر به دخل کې شي خوري وې دوه تکلیف ورکې دا ترانسپورت انسانان ته دا خو بیا موږ غوښتنه ده چې دا ترانسپورت والا چې دا چورو چپاو دي باندې. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.